شاعر او لیکوال استاد محمد صدیق پسرلی جنازه در اول مریض کال د مرغومی په 15مه نیټه د کابل په شهدای صالحین کې خاورو ته وسپارل شو. د جنازې په مراسمو کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال نبی فراهی وویل چې ارواښاد پسرلی ته یو مډال منظور شوی دی. غوښتل مو د دوی په ژوند کې ور وسپارو خو مرګ لومړی شو. نبی فراهی او د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس محمد کبیر حقمل ژمنه وکړه چې که د ارواښاد استاد محمد صدیق پسرلی ځینې ناچاپ آثار د دوی په واک کې ورکړل شي چاپ به یې کړي. حقمل همداراز وویل چې د پوهنې وزارت په تعلیمي نصاب کې به هم د ارواښاد له آثارو ګټه واخیستل شي. د تېرې دوشنبې په ورځ د کندز ولایت د مدني او کلتوري ټولنو په وړاندیز او د دغه ولایت د والي غلام سخي بغلاني د امر په اساس کندز پوهنتون ته څیرمه ستر واټ د استاد محمد صدیق پسرلی په نوم ونومول شو. د غزل ستوري استاد تر مړینې څو ورځې وروسته ګڼې ویرنې او شعرونه ورته لیکل شوي. په کابل او ولایتونو کې د دوی یاد غونډې شوي چې له ډلې افغان ادبي بهیر، میرمن کلتوري ټولنیز بهیر، جلال کوټ ادبي خوځښت، د پسرلی ادبي او کلتوري ټولنه یادولی شو او د پسرلی مجلې راتلونکې ګڼه هم استاد پسرلی ته ځانګړې شوې ده. دیموټیکس نندارتون کې افغاني خالیو د اوسکار نړیواله جایزه وګټله. سږ کال د جنوري له 11 تر 14 د جرمني په دیموټیکس نندارتون کې چې له شپیتو هیوادونو پکې 1600 استازو ګډون کړی و، افغاني خالیو د اوسکار نړیواله جایزه وګټله. دغه نندارتون له 15 لسیزې راهیسې هر کال په جرمني کې جوړیږي. افغان چارواکي وایي نن سبا 1 میلیون افغان وګړي د غالیو په اوبدلو بوخت دي، خو اندېښنه یې دا ده چې لا هم افغانی غالی د پاکستانی غالیو په نوم له پاکستانه به هر ته صادریږي. د افغانی غالیو اصلي بازارونه په پاکستان، ترکیه، هند، عربي متحده اماراتو، روسیه، جرمني او د امریکا په متحده ایالاتو کې دي. او وروستی خبر دا چې د مهرگان په نامه د فلم د لومړني فستیوال جایزې هنرمندانو ته ورکړل شوې. باختر خبری آژانس رپورت ورکوي چې د روان لمریز کال د مرغومي په 9 د مهرگان په نامه فستیوال کې 1040 فلمونه د افغانستان د سینما د ودې، پراختیا او له افغاني فلمونو د ملاتړ په مقصد راغونډ کړی شوي و. د دغو 1040 فلمونو له ډلې د شپږو لسزره ډالري جایزو لپاره 14 فلمونه کاندید و چې په وروستي پړاو کې د مسعود اسلامي جانشین په نامه فلم د بهترین داستاني فلم نقدي جایزه، ستاین لیک او د سرو زرو تندیس خپل کړ.
درنو اوریدونکو، په تیر راډیوي مجله کې مو د ارواښاد استاد پسرلی د ژوند او ادبي هڅو په اړه د ځینو افغانو لیکوالانو، شاعرانو او د دوی د ملګرو نظرونه په یوه رپورټ کې واوریدل. خو زه مو اوس هغې مرکې ته رابولم چې استاد پسرلی په خپله د خپل ځان او د نورو په ادبي هڅو او کارونو غږېدلی دی. دا مرکه زموږ همکار باراکوال میاخیل ورسره کړې وه.
استاد په پایل کې کدا راته وایست چې په ژوند کې مو چې تر ټولو لومړنی کوم کتاب لوستی و، آیا هغه کتاب مو په یاد دی چې کوم کتاب و؟
هغه د مکتب کتاب. نو کوم کتاب چې ذوق له مخې مې لوستی هغه کتاب مې یاد نه راځي چې اوس مې زه داسې اول مې ناول لوستی و که د شعرونو کتاب مې ولوستی یار ده، خو د شپېته اویا کلو خبره ده.
نو استاد په پیل کې چې سړی شاعري یا لیکوالي پیلوي طبعا خپل خاص طرز نه لري او د نورو تر اغېز لاندې، تاسې هم داسې د چا د شعر یا د نثر تر اغېز لاندې وي په پیل کې که نه؟
هو ولې نه، دا اوله خو چې مې درته وویل چې موضوعي جملې به م په خوله راتلې، هغه رقم چې و هغه بعضې کوچنیان دي له ځان سره غنګۍ وهي، هغه ژکې موضوعي وي. نو ما هم دغسې غنګۍ مې وهلې، خو مطلب به و یا به نه و په کې. خو یو وخت کې چې مې ورته پام شو، څه وخت موږ کور په قندار کې دوه کاله، پلار به مې ته لوی افغان اخبار راوړ، ما ته بې لوست وړو ما 5 شپږو کلو وم. نو په هغه کې په دا لنډ بهر باندې شعرونه به و وطني و ده، یا به یوه لنډه کیسه لیکلې وله، نو هغه به راته ولوستل، زه به ډېر خوشحاله شوم. کیسه خو به مې خیر په یاد شو چې دغه کیسه ده، هغه شعر یو دوه بیته به مې په یاد و، بیا به مې له ځان سره زمزمه کول. اوسه خو ډیر اسانه ده خو زه یې لیکلی شم، خو موضوع نشته، خو دا موضوع خو ده لیکلی ده، زه به په څه موضوع کې موضوع پچې به ګرځېدم. دا مې زړه منله چې زه نظمولی شم خو چې موضوع پیدا شي. بیا وروسته مې شاعري سره چې له مکتب هم خلاص وم، بېکارم وم، په کور کې لګیا چې کوم پلار مې کتابخانه درلوده، کتابونه سره البته ناولونه او تاریخونه دا شیان وو، هغه به م ولوسته سفرنامې وې. ما چون له شاعري سره جوړوله بازار ته چې به ولاړم پښتو خو نه پیدا کېدل. عبدالرحمن بابا دیوان پیدا کړو، څو کاله پس بیا خوشحال خان آثار پیدا کړل، فارسي ته مې توجه کړه. تعلیم هم فارسي کې کړی و، اوسېدم په دا ځای کې چې اکثره خلک فارسي ږغېده. نو بیا فارسي یو دیوان به مې پیدا کړو، هغه به مې لوست. بیا چې بل به مې پیدا کړو، هغه به مې طریقه خوښ شو، بیا به مې هغه لوست. آخر خبره صاحب و کلیم و نظیري ته ورسېدله، بیا مې هغه لوستل. چې د بېدل کلیات مې پیدا کړو، یاته مې ټول شاته کړل، هغه مې لوستل. او بېدل شعرونه مې ډېر خوښېږي. په نورو باندې چې راواخلم، اوس حافظ ده، بهترین شاعر ده. یو ساعت چې ولولم، بیا مې درې څلور میاشتې ورپام مینې. او بېدل که هره ورځ ولولم هم راته نه وایده. پښتو کې مې یو وخت کې د اجمل صاحب شاعري ډېره خوښه وه. یو څه مې تېغه تقلید هم کاوه. بیا د حمزه کلیات چې چاپ شو، هغه مې لږ څه ولوست. د اشرف مفتون شعرونه مې ولوستل، هغه هم اثر راباندې وکړ. خو اوس چې زه خپله شاعري ګورم، د یوه پیروي هم نه ده. او که ډېره هغسې بعضې داسې معلومېږي لکه د صاحبو د بېدل اثر ډېر پرې پروت دي، خو په پښتو ده، ده په فارسي شاعري کړې ده. او بل دا دوه شیانو باندې اعتراف کوم چې د بېدل شعر ټول عرفاني و، علمي ده. او زما خو نو بیا نه علم نه هومره شته، او نه حوصله هومره شته، او نه یې چا مرید یم، نه یې چا پیر یم. نو زما یې له دې خبرو سره څه.
استاد، څنګه چې تاسې وویل ستاسې له شاعري رښتیا هم که ستاسې نوم هم ستاسې څوک پوهېږي چې دا د استاد پسرلي شعرونه دي، په څومره وخت کې مو خپل دغه سبک پیدا کړ، او په شعر یا په نثر کې خپل ځانګړی سبک لرل څومره مهم ده ستاسې په نظر؟
مهم خو ډېر مهم ده. خو زه په دې نه پوهېږم چې ما په څومره وخت کې دغه سبک پیدا کړم، او شاید اوس هم هغه سبک مې نه وي پوخ کړی، ځکه زه داسې یو بل حواس غوندې یم چې جار شا ښه شی مې ولید، کوشش کوم چې دغه ته ورته په پښتو کې م زه ولرم. ما ټول عمر دغه کوشش کړی ده چې هر ښه شی مې په فارسي کې لیدلی ده، په نورو ژبو خو زه نه یم بلد. نو دا کوشش مې کړی ده چې پښتو ولې له دې محرومه وي. ما د بلتي سرانې چې ولیدې په هغه شکل مې پښتو کې ولیکلې. بیا مثلا د فروغزاد شاعري چې مې ولیده، د یوې ښځې دومره آزاده شاعري، نو ولې پښتو کې نه وي؟ بیا په هغه حساب باندې پښتو کې ولیکلې. اوس هم شاید چې د یو بل چا دغسې یو شی پیدا کړم، او ډېر مې خوښ چې شاید هغه راباندې اثر وکړي، بیا دغه لار هم رانه پاتې بله لار باندې روان شم. دا هم امکان لري. او زما شاید دومره پوخ نه ده لکه د بېدل چې له اوله تر اخره پورې یو سب ده، یوه لار ده، هېڅ تغییر نه کوي.
او استاد، سبک ستاسې په نظر سبک تاسې څنګه تعریفوئ؟ ځینې ځوانان د ځینو مشهورو شاعرانو په شاعري کې چې مثلا کوم لغات کوم توري هغوی زیات کاروي، نو دوی هم هڅه کوي چې د هغوی د شعر پر لاره لاړ شي. د یو بل شاعر د تورو چې کوم لغات دوی کاروي، هغه که وکارول شي، هغسې سبک جوړېږي که نه؟ سبک یو بل شاعر
نه، سبکونه خو ډېر شیان لري. اوس مثلا په اروپایي سبکونه خو د فکري سبکونه دي، رومانتیزم او پلانایتیزم او پلانایزم او پلانایزم، دا ټول هر یو ځان ته فکري مکتبونه دي زیاتره. د موږ خواته چې راغلي دي په پښتو، په فارسي او په اردو کې، دلته سبکونه هغه د وختونو په حساب دي چې په کوم وخت کې کوم رقم شاعري ډېره متداوله وله، په هغه ته ورته هغه کوي. خو البته بعضې خلک بعضې ډېر لغتونه یا ډېر شیان ډېر استعمالوي، بعضې کم استعمالوي، نو هغه کوم یو سبک جوړېدای شي. دغه پېژندل کېږي چې دا د فلاني شاعر دی، ولې دا موضوع دی ډېره یادوي. داسې مختلف هغه لري سبک. خو
استاد، ستاسې په نظر زموږ په شاعرۍ او په اوسني ادبي بهیر کې نن سبا ډېر لوی کمبود د څه شي دی ستاسې په نظر؟
کمبود خو دقت نه کوي اکثره ملګري. شعر که غواړي چې څوک یې ښه کړي، باید وسواس له درجې پورې بیا بیا وګوري، بیا بیا اصلاح کړي. ما خپل په ځواني کې شاعري مې کوله، خو هیڅ وخت مې کوشش نه کاوه چې چاپ ته ورکم. کتاب په شکل نه اخبار ته مې نه ورکوله. د شپې په دم ځا اخبار یو پنځه نفر هم نه لولي، هغه ته مې نه ورکوله. مله پنځه نفر ولي دي ما په غلطه خبر شي. صبر مې کاوه کاوه کاوه، اخر دغه د ما کوم شعرونه چې مجلو اخبارو کې چاپ شو، دغه یو هم ما په خپل خوښه نه دی ورکړی. خو یا به هغه رښتین صاحب یا الفت صاحب حوال را وکړو، خواهش مې له ما وکړو چې را ویلېږه، اروپا مې لېږل مجبور وسوم. او یا به دغسې نورو ملګرو ما پاک نیمش کلو، مثلا صداقت سے براغی ایمال شرونو بی بیشان یاداش کرو، دلتا بی پزیری کیا پا کابل مجالا کیا بل جای چاپ کرو. او زبا پی خوش نو ما خودوی تا با می نسوی ویلی ایس بیای و گورم بیای و گورم او سی اخنیس بی پاتو. نو اگر دیر بیا بیا کتلی ضرور دی تر کمیت کشفیت شده سی زیادوی. او سو خیام نیو تو رو بایی پاتو دی سر شاعرانو کې حسابل کیږي. د حافظ صاحب کلیات هم په فارسي کې کډیر یو 500 غزلې وي، اما د مولانا د 3600 غزلو مخابل کې شین ده، او دغه غزلې اوږدې اوږدې دي. نو دا نه ده خو، لیکن حافظ د غزل سلطان ده په دنیا کې. او دغه شي مثلا ډېر خلک دي چې کم شاعر ویل دي، سم شاعر ویل هغه نور هم په درس خوري او په خپل هم د دې نوم ژوندی پاتې شي. ډېرو خلکو په ډېر زیات شاعري کولو خپل هغه حیثیت له لاسه ورکړی ده. ایوه خبره بیا بیا، ایوه خبره بیا بیا، په بل شکل په بل شکل تکرارم ډېر کراس یو بې خوندم شي.
استاد، د رزمی یا د حماسي شاعري په اړه ستاسو نظر څه دی؟ ځینې خلک حماسي شاعري سره دوی مخالفت کوي چې یعنې دا د جنگ ترانې دي یا یو څوک جنگ ته رابلل دي. څه فکر کوئ چې د حماسي مقصد همدغه دی که یا په حماسه کې د وطن یا د خاورې یا د ولس مینه انځورول دي ته حماسه وایي؟
خبره دا ده، په هر حال حماسه د شعر جز ده. او بعضې خلک رښتیا لکه تاسو چې وویل، یو وخت بل چا له ما پوښتنه وکړله، هغه وویل چې حماسه خو په شعر کې نه راځي، دا خو عواطف نه دي، دا خو صرف جذبات و احساسات خلکو پاري. نو ما ورته جذبه و احساسات هم د شاعري جز ده. او بل له دا پخوا یې ګورو په اروپا کې، دا د هومر شاعري چې ده هغه ټوله حماسه ده، لیکن دومره شهرت چې هغه په اروپا کې لري، دنیا په مختلفو ژبو ترجمه شوې ده، ډېره کمه شاعري به دومره مشهوره. د عربو شاعري هغه پخوا تر اسلام چې تر اوسه پورې دي، ډېر افتخار پکې هغه حماسي ولم. یا په فارسی کې هغه ډېر لوی شاعر چې 5 نفر دوی چې راخلي، یو پکې په راش کې هغه راخلي، فردوسي هغه حماسي شاعري ده. نو حماسه هم خپل ځای لري. او خبره دا داسې اوس او یا په هر عصر کې هغه شاعر چې څه شی لیکي، هغه وخت تقاضا ته دې وګورشي، دا په ګټه اوس کوم ده. اوس ما په پېښور کې چې جنګ وختونه چې وو، هغه جنګ چې موږ له روسانو سره جنګ وو، هغه وخت کې زیاته برخه مې حماسي شاعري کوله. قصیدې مې لیکلي دي، نظمونه مې لیکلي دي، بعضې چاپ شوي دي، بعضې ناچاپه پاتې دي. اما اوس هغه 10 کاله 12 کاله کېږي چې ما حماسي یو بیت هم نه ده ویلی، نه وایم، نه غواړم چې نورم جنګ تود شي. اوس صرف د مینې او د مهر و محبت خبرې کوم.
استاد، ځینې خلک وایي چې هر څوک شاعر کېدای نه سي، او دغه شعر یو چاته د الهام له لارې راځي. یوازې د الهام په وسیله شعر لیکل کېدای سي که یا د یو شاعر لپاره د کتاب د مطالعې تر څنګ د ټولنې مشاهده هم ضروري ده، چې دی باید د خپلې ټولنې د خلکو دردونه او ژوند درک کړي او هغه مطالعه هم ولري، ژوره مطالعه؟
دغه دواړه ضروري دي. اوس یو سړی که خوش آوازه نه وي، که لاړ شي هر چېرته د موسیقي درس ووایي، البته په هغه علمي دستور خو بیا دی ډېر سم ووایي، لیکن د خلکو به نه خوښېږي، ځکه آواز به بد که خوش آوازه و که ډېر آشنا هم نه اوس. دا چې موږ په دغه اتنو کې چې بعضې خلک هغه وایي د اتن نارې وایي، هغه خو یې هم د موسیقي درس نه ده ویلی، لیکن دومره خوند کوي چې د هېڅ موسیقیدان هغه دومره خوندور نه ده، ځکه چې دوی آواز ډېر رسا ده. نو څه فطري هغه ده چې څوک خدای یو هنر ته پیدا کړي، او څه بیا سې کوشش ونه کړي، زحمت ونه باسي، مشاهدات خپل رسم نه کړي، او د نورو آثار ونه ګوري چې دنیا په کومه روانه ده، موږ په کومه روان یو. نو هغه بېشي بعضې شیان بېشي، لیکن بیا هم اوچت شاعر نشي ترې جوړېدلی، نه اوچت لیکوال ترې جوړېدلی شي.
استاد، مخکې د حماسي ذکر وسو، آیا د تر انقلاب را وروسته چې کوم ادبیات ولیکل سو، دغو ادبیاتو پښتو ادب ته څومره وده ورکړه؟
دغو د کمیت له نگاهو ادبیات یو په لاسه زیات کړل، اما د کیفیت له لحاظه په د جهادي ادبیاتو کې دومره اوچت شیان نه ولیکل، ځکه چې په هغه خوا کې چې جهاد پلویان ول مختلف تنظیمونه وو، لیکن په هغو تنظیمو کې یوې هم له شعر و ادب سره آشنا نه وو. دا مشران یې مشهر به راتل، هغه به په مجلو کې خپرول. نو ادب وده ونه کړه، کثرت له نگاه ډېر شول، هر سړی شاعر شو، لیکن ښه شاعر منځ ته نه راغی.
په دې یوویشتمه پېړۍ کې پښتو شعر څومره پرمختګ کړی دی ستاسو په نظر، او څومره معیاري شوی دی شعر؟
شعر خو داسې ده، په دې کې شک نشته چې کله چې باچا خان د انجمن اجلا یا فاغینه په نامه باندې یوه غونډه جوړه کړه، بیا یې خدای خدمتګار نوم پرې کېښو، یوغو هغه د پښتون مجله هم خپروله، او غونډې به یې هم کولې وطني شعرونو دا یې هغه کول. نو یوغو شعر ډېر اوچت کړو. پخوا هم حماسي یا وطني شعرونه په سراج الاخبار کې خپرېدل، هغه کمزوري ول، که پښتو و که فارسي و، اما دوی ډېر اوچت کړل. خو داسې شی شو چې اخر حماسه دی، داسې خلکو حماسي شعرونه وویل په کې لکه اجمل، یا رومانتیک شعرونه داسې خلکو په کې وویل لکه غني خان، یا مثلا هغه متداول شاعري دي، غزل شاعري هم دغه غوندې خلک پکې پیدا شو، یا اشرف مفتون پیدا شو. نو یو شاعري ته ډېره وده ورکړه. او دغه و چې یو خو د باچا خان او د ده د ملګرو ډېر کوشش و په دغه لار کې دوم خبره دا وه چې په پېښور کې د ادبي غونډې وو، مشاعري وو، دا شی ډېر رواج وو، په سلګونو ادبي غونډې وې په ټول هغه کې لر و بر پښتونخوا کې. نو هغه هم وعده ورکړه، ښه شیان هم پکې پیدا شو، د کثرت له نگاه هم ډېر زیاته شوه شاعري. او په افغانستان کې دومره شی نه وو په هغه وخت کې، ځکه چې دلته خو سخت ډېری هم وی وو، زیات وخت وو داسې خلق حکومت کړی د په نوم ظاهر شاه و، خو کار به داود خان په لاس کې و، صدارت په وخت کې هم څو کاله صدر اعظم و، چا څوک قدر نه شوی کولی. بیا چې رئیس جمهور شوم دغه حال و، نو هغه د ظاهر شاه په هغه دیموکراسي کې هم شرته د خلقو پام نه و، چون خولې ازادې چې هر سړي خبرې کولې. نو په